באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה د عبدالله عبدالله ټیم نن د رایو د تفتیش لپاره خپل ناظرین استولې دي. اسرائیل په غزه کې اوه ساعته اوربند اعلان کړی دی، خو اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند ماتولو تور لګوي. او د چین د زلزلې د مړو شمېر 300 ته رسېدلی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د بارني او چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی چې د ډیورند کرخلې اغه غړي په افغانستان باندې د پاکستانی قواوو د راکټونو د حملو او یو شمیر نورو سرغړونو په حق لورته احتجاج لیک وړاندې کړي. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او روخان نورزاده د ساعت خبرونه وایو.
نن د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم ناظرینو د رای په تفتیش کې برخه واخیستله. پام وکړئ په دې اړه د وحید الله فیضی ساپی رپورټ ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن سهار د رایو د پلټنې بهیر له شپږم ځل ځنډ وروسته د دوو کاندیدانو د استازو او افغان او نړیوال څارونکو په مخ بیرته پیل شو. دغه کمیسیون وایي چې د پلټنې د بهیر د څارنې لپاره د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د څارونکو په ستنېدو سره دا بهیر تر اوسه د کمیسیون سره مخ شوی نه دی.
خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې ډېر زر د تفتیش یا د پلټنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې په خاطر نن په نوملي شف کې سل ټیمونه او په دوام شف کې هم سل ټیمونه په پام کې نیول شوي دي، او همداشان په راتلونکو ورځو کې به دغه ټیمونه لا زیات شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تیره ورځ تر 300 پورې د رای صندوقونه پلټل شوي دي، او نن به هم په دوو شفتونو کې چې هر شفت کې به سل ټیمونه برخه ولري د رایو د پلټنې کار به پر مخ لاړ شي. د جمهوري اسد د دوړ کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه هم وایي چې د رایو د پلټنې بهیر نن د ټاکل شوي وخت لږ ناوخته پیل شو او تر اوسه لا بیا د کوم خنډ سره مخ شوی نه دی.
د وحید الله فیضی ساپی بشپړ رپورټ په د خبرونو نو وروسته واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې غواړي د رای د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه لا پسې چټکه کړي. په عین وخت کې دغه کمیسیون دا هم وایي چې تر اوسه د دوه ولایتونو څخه د رای صندوقونه کابل ته انتقال شوي دي چې تقریبا د ټولو رایو 2% جوړوي. کمیسیون زیاتوي چې د رایو پاتې صندوقونه به هم ډېر ژر کابل ته انتقال شي.
بل پلو د کابل په ولایت کې په یوې چاودنې کې څلور افغان عسکر وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې پیښه نن سهار د موسهي په ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې عسکرو ګزمه کوله. په دې پیښه کې څلور عسکر ټپي شوي هم دي.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د احتجاج په توګه دغه وزارت ته ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سفیر ابرار حسین په دې خاطر اظهار کړی چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاکارانو شمیر زیات شوی دی. دغه وزارت زیاتوي چې دوی د کونړ د ولایت په دوو سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د پوځ د توغندیو د بریدونو او د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې د څو ورځې مخکې بریدونو په باب د پاکستان حکومت ته احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن خبر اعلان ته وویله چې دوی به په دریو برخو کې پاکستان ته احتجاج وکړي. په دې اړه هغه داسې وویل:
افغان حکومت سره لومړنی شواهد دا ښیي چې د پاکستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې لپاره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې د تروریستانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او مشاورینو شمیر ډېر شوی. بل موارد دا دی چې د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ د پاکستان پوځ په وروستیو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شګل ولسوالیو خپل بریدونه زیات کړي دي، او په دې وروستیو کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د نږدې زورو وسلوالو کسانو لخوا حمله بله موضوع ده.
پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا هم غونډه کړې وه، او دغه شورا لخوا په خپور سوي بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې د طالبانو په صفوفو کې د پاکستاني سلاکارانو د شمیر د ډېرېدو په اړه بحث سوی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهوری ریاست د جمهور رئیس په دویم راستیال کریم خلیلی باندې په انتخاباتو کې د لاسوهنې لګول شوی تورونه رد کړی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی نطاق ایمل فیضی د امریکا غږ ته وویل چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا کریم خلیلی ته منسوب شوی غږ کوم خاص مطلب نه ثابتوي. خاغلی فیضی وویل د دې غږ د رښتینولۍ په اړه ادعا په شخصي حریم تیری او د هیواد عامه امنیت ته ګواښ دی. خاغلی فیضی زیاته کړه چې د غږ د ثبتولو عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. د عبدالله عبدالله ټیم پرون یو غږ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د کریم خلیلی دی. د عبدالله عبدالله ټیم وویل چې دغه غږ او مکالمه ښیي چې خاغلی خلیلی په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو د کریم خلیلی دفتر غږ جعلي وباله او وویل چې په دې اړه به قانوني ادارو ته مراجعه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په غزه کې د عاجلو حالاتو کارکوونکي وایي چې د مهاجرو په یو کمپ باندې د اسرائیلو په هوایي برید کې یوه اته کلنې نجلۍ وژل سوې ده او دېرش نور کسان ټپیان سوي دي. بل پلوته په بیت المقدس کې هم برید سوی دی چې یو کس پکښې وژل سوی دی. چارواکي وایي چې بمباري د غزې د شاتې په کمپ باندې سوې ده. بمباري د اسرائیلو لخوا د موقت اوربند اعلان نه لږ وروسته وسوه. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دوی د رپورټونو جاج اخلي. بل پلوته نن په ختیځ بیت المقدس کې یو برید کوونکي چې په کیندونکي موټر یا ماشین کې سپور و خپل موټر د یو سرویس سره وجنګاوه. اسرائیلي پولیس ویلي دي چې دغه یو تروریستي برید و. اسرائیلي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې دغه ماشین چلون که یو فلسطینی وو.
اسرائیل ویلی وو چې نن د دوشنبه په ورځ به د اوو ساعتونو د اوربان مراعت کوي چې فلسطینیانو ته مرستې ورسیږي او بې ځایه شوي ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو اسرائیل او حماس په یو بل باندې د اوربان د ماتولو تورونه لګولي دي. د اوربان نه څو ساعته مخکې د اسرائیلو په یو برید کې د وسلوالو فلسطینیانو یو مشر ووژل شو. د اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې د غزې په شمالي برخې کې یو قومندان چې دانیال منصور نومېده په برید کې وژل شوی دی. د اوربان نه مخکې اسرائیلو د غزې سرحد ته نږدې ټانکونه هم ځای په ځای کړي دي. د حماس ډلې چې د غزې کنټرول په لاس کې دی ویلي دي چې دوی شک لري چې اسرائیل به د اوربان مراعت وکړي. دغې ډلې په فلسطینیانو باندې غږ کړی دی چې د احتیاط نه کار واخلي. پرون د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې چې د ملګرو ملتونو په یو مکتب باندې وکړه لس کسه وژل شوي دي.
په چین کې د ژغورنې په زرګونو کارکوونکي لګیا دي چې د پرونۍ زلزلې له امله د خاورو خځلو لاندې بند پاتې خلک راوباسي. د چین د یننان په ولایت کې پرون زلزله وسوه چې نږدې 400 کسان یې ووژل. که څه هم نن د زلزلې له امله په ویجاړې سوي سیمې کې تیز باران اورېدی، خو بیا هم په زرګونو پولیسو د اطفایي مامورینو او عسکرو کار کوي چې د ړنګوسو ودانیو تر لاندې بند پاتې کسان راوباسي. په زلزلې کې تر 1300 ډېر کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې زلزلې 80,000 کورونه وران کړي دي او 1,040 نورو ته یې تاوان رسولی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د پرونۍ زلزلې شدت 6.1 و. د چین حکومت وایي چې ځپل سوي سیمې ته یې د مرستو د رسولو انتظام کړی دی. جمهور رئیس کرزی هم د چین د زلزلې له کبله د سلګونو کسانو په وژل کېدو خواشیني ښودلې ده. په خبر پاڼه کې چې له ارګ خبره سوې ده ویل سوي دي چې ولسمشر د زلزلې له کبله د ځاني او مالي تاوانونو په اړه د خپل خواخوږي پیغام چین ته استولی دی.
روسی چارواکی وایي چې پوځ نن د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد په مرکزی او لویدیځه برخه کې خپل پوځي تطبیقات پیلوي چې په دې کې د اوکراین ختیځې سیمه هم شامل دي. چارواکي زیاتوي چې په دې پوځي تمریناتو کې به د 100 نه زیاتې جنگي جټ الوتکې او هلیکوپترونه برخه ولري او تر جمعې پورې به دغه عملیات دوام ومومي. په داسې حال کې چې په دې اعلامیه کې د اوکراین نوم نه و یاد شوی، خو دې ته ورته پوځي تمرینات اکثره په سیمه کې د کړکېچ او اندېښنو د لا زیاتوالي سبب ګرځي. د تېرې یکشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ او روسي پلوه جدای غوښتونکو ترمنځ خونړۍ جګړه وشوه. په عین وخت کې د مالیزیایي راغورځول شوی الوتکې د پیښې په ځای کې د څېړونکو پلټنې اوس هم ادامه لري.
او په نایجیریا کې د ایبولا د ناروغۍ دوهمه پیښه هم ثبت شوې ده. د نایجیریا د روغتیا وزارت وایي چې یو ډاکټر چې د ایبولا په ناروغۍ اخته و وبخښي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته کس تداوي کاوه په خپله په دغه ناروغۍ اخته سوی دی. په ایبولا اخته لومړی کس وژل سوی دی، البته عمر سوی دی لس ورځې مخکې د لاګوس په ښار کې. د نایجیریا د روغتیا وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل چې اته نور کسان قرنټین کړی دي ترڅو د ایبولا ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي. په یوه وخت کې د امریکا د امراضو د کنټرول مرکز یا سی ډی سی ویل دي چې د امروختیا 50 کارپوهان د غربي افریقا درې هیوادونو ته سوول دي. په دغه درې هیوادونو کې ایبولا تر 800 ډیر کسان وژلي دي.
خبرونه مود امریکا غږ آشنا راډیو نو اوریدل او دا خبر مو هم واوریدل چې د افغانستان د بارنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته دي او احتجاج لیک ورته سپارل دي. په دې باره کې مرکه هم لرو خو اوس راځو یو سپورتي خبر ته. متیو لابد سیب نن دیسه خبرونه راوړي دي اتمن د کرکټ خبرونه دي
یا د کرکټ هم دي منګ لګمخ کې په حرارې زمبابوي کې د افغانستان د کرکټ د بورد مسولینو سره شفیق سنیزی سره همدارنګې رئیس احمدی سره خبرې وکړې. دغه سفر چې تمام شو دوی بیرته روان دي افغانستان ته. د هغې احوال هم ترې واخیسته او ډېر خوشحاله وو چې په لومړي ځل باندې د یو مهم ټیم زمبابوي سره د افغانستان کرکټ ټیم په هملته په زمبابوي کې په کور کې سره لوبې وکړې او لوی نه بایللې. په دې مطلب چې دواړه مساوي تمام شوې.
یعنی نن چې کومه لوبه وه چې پرون تاسې معلومات راکړل او نن ته انتظار و دای و بایلله کوي ګټه
لوبه هم وبایلله. خو سیریز کې چې کوم شپږ لوبې وکړې درېم وبایللې درېم وګټلې.
یعنی بایلون کې نه ګڼل کېږي.
بایلون کې بدن نه ګڼل کېږي. یو دا چې غټ ټیم سره دومره ښې لوبې کول او هغوی سره مساوي تمامول دا هم ګټه ده. بل دا چې موږ ته دا تجربه وشوه چې سترو ټیمونو سره لوبه څنګه کېږي لوبغاړو زده کړه وکړه. موږ به اوس د دغو لوبغاړو نه شل لوبغاړي انتخابوو چې د راتلونکو نړیوال لوبو لپاره باید هغه آماده کوو.
یعنی دا د کرکټ بورډ خبرې دي.
د کرکټ بورډ کوم مهم غړی د منیجر ته موږ وایو په اصطلاح په حراره کې هغه سره خبره وکړو. بیا نور مسولین هم چې کوم خبرې کې هغه دا وایي چې نړیوالو رسنیو د کرکټ چې کوم غټ غټ ویبپاڼې دي یا مجلې دي هغوی د وړو ټیمونو ته افغانستان د مثال په توګه وړاندې کړی دی. که تاسو غواړئ چې پرمختګ وکړئ نو افغانستان ته وګورئ چې دومره لږو امکاناتو کې دومره لږ وخت کې دومره زده کوي چې د زمبابوي سره داسې لوبه کوي یا پاکستان سره لوبه کوي. دا یو مهمه خبره ده. افغانستان به ځي په راتلونکي کال جنوري فروری کې آسټرالیا ته او هلته به د مهمو ټیمونو سره دوی هلته لوبې کوي لکه د نیوزیلینډ سره د کوربا آسټرالیا سره سریلنکا بنګلادیش سکاټلینډ او دارنګ انګلستان سره به لوبې کوي. نو هغې دپاره په کار ده چې دوی څو تکړه ټیمونو سره لوبې وکړي یا تجربه وشي او هغه لوبغاړي په هغه معیار باندې ځان برابر کړي چې هغې لوبه کوي ورته بیا اسانی په کهولو کې. بله د نجونو د فوټبال خبره ده چې نن په د کرکټ د افغانستان د فوټبال چې کوم فدراسیون دی هغې ویلې دي چې موږ د 12 نجونو لپاره په کابل کې تمرینات شروع کړي دي چې دوی به دغه لوبې کوي او د آسیا چې کوم صاف د جنوبي آسیا د فوټبال فدراسیون هغې په اهتمام باندې په پاکستان کې د فوټبال لوبې کېږي مسابقه کېږي هغه کې به د افغانستان نه نجونې برخه اخلي او هغې دپاره لګیا دی تیاری شروع شوی
تمرین روان دی. ښه
دغه معلوماتو د فوټبال او د
کرکټ تشکر کافي معلوماتو مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نن د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم ناظرینو د رایو په تفتیش کې برخه واخیسته. په دې هکله وحید الله فیضی صافی رپورټ راکړی دی.
د ټاکنو خپلواکي میسون وای چې نن سهار د رایو د پلټنې بهیر له شپږم ځل ځنډ وروسته د دوو کاندیدانو د استازو او افغان او نړیوال څارونکو په مخ بیرته پیل شو. دغه کمیسون وای چې د پلټنې د بهیر د څارنې لپاره د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د څارونکو په ستنېدو سره د بهیر تر اوسه د کمیسون سره مخ شوی نه دی.
خپلواکي میسون په دې باندې کار کوي چې ډېر زر د تفتیش یا د پلټنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې په خاطر نن په نومړي شف کې سل ټیمونه او په دوام شف کې هم سل ټیمونه په پام کې نیول شوي دي او همداشان په راتلونکو ورځو کې به دغه ټیمونه لا زیات شي.
د ټاکنو خپلواکي میسون وایي چې تیره ورځ تر 300 پورې د رایو صندوقونه پلټل شوي دي او نن به هم په دوو شفتونو کې چې هر شفت کې به سل ټیمونه برخه ولري د رایو د پلټنې کار به پر مخ لاړ شي. د جمهوري اسد د دوړ کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه هم وایي چې د رایو د پلټنې بهیر نن د ټاکل شوی وخت لږ نا وخت پیل شو او تر اوسه لا بیا د کوم خن سره مخ شوی نه دی. د عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د رایو د پلټنې د بهیر د څارلو لپاره نن سهار خپل څارونکي وروسته له هغې واستول چې ملګرو ملتونو د رایو د پلټنې په برخه کې د دغه ټیم د غوښتنو او وړاندیزونو ډیره برخه ومنله.
د مخه منګه یو څه انتقاد درلوده او بعضې کم شکونه چې په خپل چک لیست کې د تخنیکي له لحاظه درلوده، دا لپاره دی چې د حقوقي له لحاظه دغه محلات چې منګه چک کړي وو او تفتیش کړي وو هغه نه دوه مادې پکې نوې تطبیق شوي. په دې خاطر باندې منګه کوشش وکړه چې تفاهم د مقابل ټیم هم واخلو او د یونما سره شریکو هغوی یو طرز د کاري ورته جوړ کړي او دغه دوه مادې هم پکې تطبیق شي.
په ورته وخت کې د اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم وایي ملګرو ملتونو چې کومه کړنلاره ترتیب کړې د دواړو ټیمونو نظریاتو ته پکې ځای ورکړ شوی دی او د همدغې کړنلارې له مخې پروسې ته به دوام ورکړي.
هماغه څه چې د ملګرو ملتونو لخوا نه وړاندیز شوی دی او ورباندې توافق شوی دی او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه تصویب شوی دی، منګه هماغه د هماغه مطابق تفتیش پرمخ.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي چې د رایو د پلټنې د بهیر دوام سره سره به د رایو د باطلولو کار د تخنیکي تیارو وروسته پیل شي.
تا زمانه کې امی یک ډاټابیس موجود مې او بعضې آمادګۍ
تر هغه چې یو ډاټابیس جوړیږي او ځینې تخنیکی چمتووالی نیول کیږي اړتیا ده چې د پلټنې لاسته راوړنې ډاټابیس ته داخل کړي شي. تر هغه بعد ابطال پروسه نه پیلېږي. دا کار کې د شی دروانې اونۍ تر پایا تر سره شي.
دا یادول وړ چې تر اوسه له 22 ولایتونو څخه د رایو د صندوقونو اساس مواد مرکز ته لیږدول شوي دي او د پاتو دوه ولایتونو بغلان او غور مواد به هم ډیر ژر ولیږدول شي. وحید رافی صاحبای آشنا تلویزیون کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی چې د ډیورنډ د کرخې له اغې غاړې په افغانستان د پاکستانی قواوو د راکټونو د حملو او یو شمیر نورو سرغړونو په حق لورته احتجاج لیک وسپاري. د دې وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې په دې اړه به د افغانستان حکومت اعتراض ابرار حسین ته وسپاري. خاغلی مستغنی ویل چې د پاکستانی پوځیانو بریدونه او سرغړونې به بې ځوابه پاتې نشي او د مخنیوي لپاره یې لارې چارې هم په نظر کې نیول شوې دي. په دې هکله د ازادي راډیو د خبریالې ناجی ساپۍ راپورټ واوري.
یو ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی سلاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه بحث وکړ، د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به په دریو بیلابیلو برخو کې د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو په اړه خپل اعتراض لیک ابرار حسین ته وسپاري.
افغان حکومت سره لومړني شواهد داخلي چې د پاکستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې لپاره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې د تروریستانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو شمیر ډیر شوی. بل موارد دادی چې د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ د پاکستان پوز پروستي زورزو کې د کونړ پر دانګام او شګل ولسوالۍ خپل بریدونه زیات کړي دي او په دې وروستیو کې د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې د نږدې زور وسلوالو کسانو لخوا حمله بل موضوع ده.
نوموړي وویل د پاکستاني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د بریدونو او د دې ښکاره یرغل په اړه به افغان حکومت هم خپله پریکړه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل که چیرې د پاکستان لخوا دغه ډول لاسوهنې دوام وکړي نو دوی به په نړیواله کچه دا مسله مطرح او خپلې ټولې اړیکې به له پاکستان سره پریکړي او په نهایت کې به پوځي ځواب ته هم مجبور شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې ورځې په غونډه کې همدارنګه وویل چې د افغانستان لامنیت تیور قانون سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په دې غونډه کې ویل شوې چې د پاکستان پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو توافقاتو په خلاف په تیرو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو خپلې راکټي حملې زیاتې کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه د پاکستان هغه ادارات کړه چې ویل کېږي تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي. احمد شکیب مستغنی په دې اړه وویل.
تر ډیره هڅه کیږي چې د ډیورین کرخې له هغې غاړې چې کومې سرغړونې ترسره شوي په دې خبرو سره پرې پرده وغوړوي، خو د افغانستان حکومت سره نورې لارې چارې هم په نظر کې نیول شوي دي. د دغو سرغړونو په دوام کې به ترې استفاده وکړي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوز لخوا د بریدونو او سرغړونو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. یو شمیر څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي. دوی په دې باور دي چې پاکستان د دې راکټي بریدونو تر شا مهم اهداف لري او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د سیاسي مراجعو په واسطه دا ډول حملې بندې او د استخباراتي هلو ځلو له لارې د دغه هیواد پلانونه شان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی دی او احتجاج لیک ورته سپارلی دی. نو خبره دا ده چې آیا پاکستان واقعا په افغانستان کې د موجودو افراطیانو سره تر اوسه پورې مرسته کړې ده او یا یې کوي؟ که دغه تورونه رښتیا وي او یا نه وي، غواړو تاسې درنو اوریدونکو ته معلومات درکړو. نو موږ په دې هکله په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین سره مرکه وکړه او هغه نه مو دا سوال وکړ. هغه په ځواب کې داسې وویل:
تاریخ خداوی یا تحقیق او مشاهده خداوی چې دلته ډیر شی او ګوندونه کم چې په افغانستان کې د افغانستان دولت په ضد جنگ کوي، هغه دلته موجود په مختلفو شکلونو کې، په ډرون بریدونو کې هم معلوم شوی چې تر ډیره حده پورې د منځه تللي وو، بیا ځای په ځای په مختلفو هدفي وجنو کې هم ځای په ځای مخې ته راغلي وو. نو دا خبر خو بهرحال د مشاهدی او تحقیق خبره ده، خو زما خیال دا دی چې تر څو پورې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ او بیا د دې دواړو سره د سیمه ییز ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ بنیادي مسله اتفاق نه راغلی، نو د تورونو دغه عمل روان وي.
تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې چې اوس دغه پوځي عملیات روان دي، دا غین روسته ک وګورو په پاکستان کې دغه الزامات مختلفو خواونو په لګول کېږي چې هغه د حقانی د شبکې په خلاف او دغه طالبانو په خلاف چې په افغانستان کې عملیات کوي، هیڅ دغه نه کوي. د پاکستان پوز په دغه حق لباندي یا د پاکستان استخباراتي ایجنسونو په دغه حق لباندي هیڅ خبره هم نه ده کړې، نو دغه چوپتیا څه وجه ده چې بیان نه دی ورکړی؟
تر څو پوری چې دغه عملیات په شمالي وزیرستان کې روان دي، نو هغه یو پیرا دی د بیزی چې کوم دی د فوج د میډیا برخه ده، د هغه د مشر تخلینا دا خبر وتی و چې بلکې د یو تپو جواب کې دا خبره کړې و چې سره د حقانی نتورک مونږ د هر قسمه انتهاګرای په ضد به اغلته جنگ کو یا عملیات وکړو. خو دې سره سره د درې خبرې د سدي چې هغه به هر حال د مشاهدي په حواله یا اغزي په دې ټول وطن کې په پاکستان کې د نننا دی انتهاګرۍ د پیچیده عواملو په حواله سوالونه چتای. یو خبره خدا ده چې د اپریشنل یا چې کوم دی عملیاتو اطلاعات یا د کمیونیکیشن دی هغه شفاف نخکاری، هغه د سنخ کاری چې دی ازادي آزادو تبصیرونه یا د آزادو زرایونه د اغه تستګو کړی شي. دغه خبره دا ده چې تر اوسه پورې داسې نه دي شوی چې د اغه کمانډ او کنټرول سټراکچر یا د اغه قیادت هغه یا د منځور له شوې دي یا د اغه گرفتاری یا د اغه اریسټ کول په عمل کې راغلي دي. او بیا ترېم خبره ده چې دا عمله تر څه ندی واضح شوی یا د او شایي چې د بنیادی وجه هم دغه دی کمیونیکیشن دی شفافیت خبره ده چې کفرس کا دغل ته د اګي بشپړ جال ختم شوی دی، نو چې نور وطن کې کم کم ځای کې د دې بشپړ جال سره تړلي خلک دي، د اګي په ضد سټریټیجی جوړ کړی شوی ده. شفاف خبر مخې ته نه راغلی چې هغه د ازادي ذریعہونه تصدیق کړي شي چې د ترهګرې یا د انتهاګرې بشپړ جال ته څومره ځان رسیدلی.
دیکھی تاسو سوی نه چې د دې سره ګټه کیږي د پاکستان او د افغانستان دوانو او خواو ته او کنه د دوانو تعلقات نور خرابوي؟
ګورجی سنگ چې ما مخ کې ارسو کو زما خل دادې چې لګ کومګه سوچ کو تیر شوی شپګو مېشتو کې یو امکان بهرحال د مبصرینو تر مخه دار راغلو چې د پاکستان او د افغانستان د سیویلن ادارو او د فوجي ادارو ترمنځ یو دربط یو پایل کرشو ډیر جوړ ربط پایل کرشو ما خیال چې غربت په خپل ځای روان پاتې شي نو د تورونو د عمل به لږ کم شي چې کدا هر ریاست د بل ریاست په ضد کوي کغه شوري تور کوي کغه شوري تور کوي دا اغه زیان او هغه ریاست تر چې د کوم ریاست نشي جنگ کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
نن د ولسمشۍ د کاندید عبدالعبدالله د ټیم ناظرینو د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رای په تفتیش کې برخه واخیستله. جمهور ریاست د جمهور رئیس په دوهم مرستیال کریم خلیلی باندې په انتخاباتو کې د لاسوهنی لګول سوي تورونه رد کړی دي. اسرائیل نن د اوو ساعتونو لپاره په غزه کې اور باندې رل کړی وو، خو اسرائیل او حماس په یو بل باندې د اور بند ماتولو تور لګولی دی. او په نایجیریا کې د ایبولا د ناروغۍ دوهمه پیښه ثبت شوې ده. نایجیریا د روغتیا وزارت وایي چې یو ډاکټر چې د ایبولا په ناروغۍ اخته کسي تداوی کاوا په خپل په دغه ناروغي اخته سودی. په ایبولا اخته لومړی ناروغ لس ورځې وړاندې د اګوست په شهر کې مړ سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، افغان نابینایان وایي چې خارجي هیوادونو ته د زده کړې لپاره د دوی ته هم د نورو افغانانو سره مساوي ونډه ورکړ شي. د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د نابینایانو په دی او نور ستونزو غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. زمونږ د سټوډیو د ټلیفون نمبر ولیکئ 202-6-9-11-6. اوس کولی شئ خپلې پوښتنې فیسبوک کې ولیکئ او وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ته زنګ ووهئ او پوښتنې مو مطرح کړئ. مننه چې پروګرامونه اورئ.